په ایزمز کې چې کوم سم ایزمز alternator ایزمز را روان دي تھیوریانی دي په هغو تھیوریانی کې زله پاشل سوی دي لیکن دغه به وجود البته کبه تر ځای ورلې چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاو چې په یو کتاب وای هغه به البته یو ځای دکان په البته بیا نغس ډونیټ کولې نو هغه کتاب والا به خلی په یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خیر ډیر تلم حال ته به هر ورځ هغه لوستل سم کتابونه چې ما کتل په اکی نیوی فیصد چوغه ناولو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې په 1500 کلونو راځي د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي پوهان ځل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یوه یې ناچاپ ده له ښاغلي ځل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخې ته نظامی برخې ته او که فرهنګي برخې ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو مؤسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تنده مو نه ماتېږي هغې ته وخت نه شو پیدا کولی بلکې زما ښه وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادۍ رادیوي مجله اورم او که مبالغه نه شي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بعضي ادبي 55 خبرونه او یا بعضي هغه نکونه چې ډېر اموزنده دي زه ډېر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر و شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زموږ تمرکز او دغه په مسلکی برخې خو په هر صورت موږ خپل ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو
استاد شاعري مو کوله او ما ډېر ستاسو غزلې لوستې دي په وروستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده شاعري کوي نه کوي کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي
عمان صاحب شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک نازک خیال خلک د مسلک مختزا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون تر راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکو او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی سړی د داسې ناخوالو نامېدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مراوی کیږي که درته وایم چې مبالغه بندې چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنې خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1490 کال کې نشر شوه څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی او هغه وایي اسد چمن سمنې دې کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کوم یو به پکې نظم هم وي خو خو تاته معلوم ده چې اجباری شنه ده نو
مهرباني استاد یو شعر به واورو د همدغه ټولګې
ولنه لری پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی نو د دې غزل دوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزل رسی کشتی د هلو دولسونو تر ساحل رسی څوک دولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابل رسی تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکل رسی لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسی د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوې چې له ازله رسی یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون پرښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسی د خیانت چې له دې کلي کې لورای ښکاري ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسی
مننه استاده علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ شوي
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله او یا کتاب تقریبا څوارلسو ټولګو ته رسېږي لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازیستیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه تر هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه د دې نه مې ډېر خوښ شو په دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي او هم د هماغومره حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و د لیکل ستاره دخشان عصری تیموریان هغه مې پښتو وژباړه په د تیموریانو دورې زلان دستورې یو بل اثر مې هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره ما خپله ډېر علاقه لرم په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالې مې نوشته کړې وې د هېواد په ورځپاڼه کې چاپ شوې وي تاسو ته معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمي وه او دا 15 کاله په شاوخوا کې زه په اکادمۍ کې د استاد مقدس دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تیږي انځورونه زما بله شعري ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بل رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هېئت کې ما ګډون درلود په ډېرو ولایتو کې اوږدو تقریبا د 22 ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمنګ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوې دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط وړه پیدا کړي هغه به د لرو استفاده وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلې حال په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغه څه زده کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله څوک پیدا کوي هېواد ورځپاڼې ته
ډېره مننه استاده ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي اکثریت چې ما لیدلی دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تاجر او لږ تبدیل سره یې دا کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغو برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو
کمالات چې دا هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې مابوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه. لکه څنګه چې تاسې وویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي، نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي. د هغه پالنې، روزنې، روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتونو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي. پاملرنه وکړئ. ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وړاندې د پلاټ په باره کې بحث لرو. اوس وږمه راغلې او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ورسره دی. وابه ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي.
د نکلونو څښتن ډېره زمانه پخوا په هغو وختونو کې چې جادویي پیښې پیښېدلې، د یوه لوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده. د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار و او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تېرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندې د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري. داسې نکلی ګوندی تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي، څه تاوان خو نه کوي. د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې ترۍ تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وی نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروري ده. حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجه ولي چې فرضاً د اور کوټه هغه دالان چې موږ ورته وایي تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه طرحه د خپله پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې سپلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ اووه مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ. یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي. د جرایمو په ارتباط باندې وایي اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
دا لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده،
او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته موضوع را ګرځیم. خپله هم هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز وي. په دغه لنډیز کې مثلا پیشه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل علت به هم راځي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې او هغه نتیجه به یې ترلاسه کیږي. ګورم دغه پلاټ لکه څنګه چې په اول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، دغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلی دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده ته غوښه ورکوي، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصره خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل یې ضرور
هغه عمومي ټکي به راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، 15 نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي. او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته لغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمن پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي. او کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله فاره بېخي فلچ کړي. بالاخره دوی غلا کوي په مغلا صدقو کې، یا کامیابه کېږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه یوه خاکه ده، یوه طرحه ده، یو پلاټ ده. زما په نظر باندې ګوره، ما شاید د 15 مخو کیسه په یوه دقیقه یوه نیمه دقیقه درته خلاصه کړي. دغه خاکه ده او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي، دا تلوسه ته پکې راولي. په دغه کیسه کې دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان ګزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، هغه باندې کار کوي. دوی هلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه هم شاید اسانه خبره نه وي. بالاخره دوی ورځي، دوی هلته له موانع وسره کېدای شي یو لار مال ته لامغه څوک چې دوی سره مرسته کوي، هغه ایرسه وي، هغه یوه چیغه وکړي، بیرته یې هغه نفر خاموشه کړي زر چې پولیس خبر نه شي. دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې هلته ایښودل شوي دي، د هغه خلاصول هم ډېر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هغه څنګه خلاصوي؟ بالاخره دوی کامیابه کېږي یا ناکامه کېږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي. دا کیسه ده، خو هغه یوه دقیقه ما خبرې درته وکړې. زما په نظر باندې دا پلاټ ده، ښه پلاټ هغه ده چې ډېر مهمه څه پکې ولیکل شي. مثال دې خبرې، په دغه پلاټ کې ولیکل شي کومه برخه کې به تلوسه راولي، کومه برخه کې به د غوټه راولي، کومه برخه به نورې وړې موانع راولي، چې دغه کرکټرونه دغه 15 یو ګروپ 15 نفر یو ګروپ سي دغله دلدغه سره مخامخ کیږي، کومه برخه کې به فرضاً دوی سایپ خلاصوي چې غوټه ده، یا اخلاص کا یا نه اخلاص، یا کامیاب اوسه نه ناکام، یا پولیس پیراله، یا پیسې له بانک وېستې. دا ټول باید ولیکل شي، هغه مهم مرحله باید ولیکل شي. که په یو ساده مثال وړاندې کوم، فلارت سودا لست در سره ته ځې چې می پر زغوار سکور لپاره دی، بیا هفته دی می سودا وخت ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي، پیاز او فرزند سبزی او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقم سودا ته پکې لیکلی ده. که ته دغه لسونه لرې، کېدای شي ځینې درنه هېر شي. که دغه لسونه لرې، کېدای شي هلته پیسې کمې شي. که دغه لس ته ولرې، اول خو هېڅ شی نه درنه هېرېږي. بلې ته هدف معلوم ده چې څه غواړې دغه بازار کې، بلې هغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی شي. پلاټ کې معمولا شته ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پایل ده، پایلې باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو. دغه کیسې منځ باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو. پایل باید څنګه وي، دا باید پلاټ کې ولیکو، یا همدغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډې کیسې د ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډې کیسې معمولا که خاکه د کاغذ مخ باندې مونږ لیکو، کیسه لنډه ده، په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاتې کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده. که نه هغه پخوانی مثال به چې ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کړي، پای ته بل شی ورمه راوسي. پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو. او وروستۍ خبره دا چې پلاټ لکه یو سکلیټ ته ورته،
ډیر مننه احمدی صاحب کور مده
تاسو هم ډیر مننه.
خپل پردی و دیرا نا جدا شوای و برا زغرب شوام وای خانه و پسی کبی نبایی سادی خاموش پیدی بایی در تانه ولی میزول سر می سر تور دویا.